قدرمن دوستان وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه اجملند او زمانور همکاران مو په دې ماسپخینې خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه پاړه بیلابیل ریپورتونه لرو د سیمه اونړې په خبرونو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم وایي د خبر پختونخوا په سواد کې به د پاوزي او دایمي اډه جوړ کړي ایران وایي چې د سوریې پاړه په جنیوا کې دوم کانفرنس کې د دې هواد د ګډون لپاره مخکې شرطونه کې خودل شي نو تهران په دغه کانفرنس کې برخه نه اخلي خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې په موکې د افغانستان اړوند خبرونو ته چې صفی الله ستانک زیات راوړي
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي هڅه کوي پرتلونکو انتخاباتو کې د امریکا او هر بل هیواد د مداخله مخاوني سي او له تاجکستان څخه نن تخار ولایت ته وارداتي بریښنا ورسیده چې لګښت یې 2.5 میلیون ډالر خودل شوی اوس هم پوره خبرونه د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي په تیرو انتخاباتو کې د امریکا مداخله ته په پام سره به دا ځل هڅه وکړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا او هر بل هیواد د مداخله مخه ونیسي دا خبره د جمهوریت ریاست ویاند ایمل فیضی ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې امریکا په 2009 میلادي کال کې د افغانستان په انتخاباتو کې په مداخله سره د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوست خو دا ځل به د دې کار مخه ونیول شي
د ملاقات
کې سمون کې شوه په مجلس کې چې ولسمشر کرزی د امریکا د ملي امنیت له مشاورې میرمن رایس سره یې درلود د افغان حکومت له خوا دا خبره مطرح شو چې د افغانستان په تیرو انتخاباتو کې د امریکا مداخله ته په کتو به د ځل د هیواد ته هیڅ اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي فیضی په داسې حال کې د خبرې کوي چې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس هم په خپل کتاب کې تایید کړی چې د امریکایي چارواکي د ولسمشر کرزی د کامیابۍ مخه نیوله امریکایي چارواکو د خغلی فیضی د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو تل یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د آزادو او شفاف انتخاباتو غوښتونکي دي د جرمنی شپیګل مجلې راپور ورکړ چې د دې هیواد صدر اعظم انګیلا مرکل له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفوني خبرو کې د جرمنی سرتیرو د پاتې کېدو د نیټې په ممکنه زیاتوالي خبرې وکړي د آلمانی مجلې لیکلي اغلی مرکل او ولسمشر کرزی پرون سره خبرې کړي او تر ډیره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو بهرنیو عسکرو په حالت او د جرمنی سرتیرو د پاتې کېدو په موده بحث وکړ جرمنی او په افغانستان کې 3000 سرتیر لري چې ویل کېږي له 2014 میلادي کال وروسته به شمیر 800 ترکته شي او تر ډیره به افغان پوځیانو پر روزنه او نور برخو کې همکاري جاري وساتي لدې مخکې د جرمني دفاع نوی وزیر اورسولا واندرلین له ایسوی اختر مخکې افغانستان ته په سفر کې ویلی هله ادا چې هیوادي په افغانستان کې هغه څه ختم کړي چې پیل کړی دي ل 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو عسکرو شمیر د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي سند په امضا پورې تړلې خبر بلل کیږي او له تاجکستان څخه نن تخار ولایت ته بریښنا ورسیده د تخار د بریښنا رئیس حاجی محمد مومند ازادي راډیو ته وویل تخار ولایت ته د تاجکستان د وارداتي بریښنا ټول لګښت 2.5 میلیون ډالر تر رسیدي چې د آسیا بانک له خوا ورکړل شوی خغلی مومند زیاته کړه د دې وارداتي بریښنا د پرانیست په غونډه کې د اقتصاد مالی او بریښنا وزیرانو برخه لرله اخونه کندوز د بریښنا ریاست وی خانابات ولسوالۍ ته هم د تاجکستان بریښنا نن ورسیده چې لګښت 3.5 میلیون ډالر کیږي او د افغانستان مهم خبرونه د سیمه اونړي خبرونه بر رضوان مراد وړاندې کړی
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وی د پاکستان د پوسې او دایمي مرکز به د خیبر پختونخوا په نارام سیمه سواد درک جوړ کړي سواد هغه ځای دی چې وسروالو طالبانو د خونځیز د کون کې ملالې یوسفزی چې ننجونو د زده کړې لپاره مبارزه کوله د 2012 کال په اکتوبر کې په سر په ډزو وشته په 2000 کال کې چې پر سواد طالبانو کنټرول ټینګ کړو هغه مهال د سیمې د طالبانو مشر د مولانا فضل الله چې اوس د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر دی په لاس کې و د پاکستان پوسټ د 2009 کال په جولای میاشت کې اعلان کړ چې د پراخو عملیاتو په نتیجه کې سواد تر خپل کنټرول لاندې راوستي دی خو له هغه مهال راهیسې له 30 زیات ځواکونه په دې سیمه کې حضور لري د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبه پر ورځ ویل چې په سواد او ملکند سیمو کې به د لوا په سطح نوي پوځي اډې ځای پر ځای شي ایران وایي که د سوریې په اړه په جنیوا دوهم کانفرنس کې د دې هیواد د ګډون لپاره مخکې شرطونه کېښودل شي نو تهران به په دې کانفرنس کې برخه وانخلي دا په داسې حال کې ده چې ایران د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له ولسمشر سره د سوریې د جګړې په اړه د خبرو په خاطر نن مسکو ته ورسید ټاکل شوې ده چې د جواد ظریف او ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرو کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موقت موافقې د عملي کېدو په اړه هم خبرې وشي ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې وړاندې چې روسیې ته روان شي په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره وکتل. د ایران او روسیې مشران د سوریې په اړه د جنیوا په دوهم کانفرنس کې د تهران د ونډې په اړه هم خبرې کوي. تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې ایران به په جنیوا دوهم کانفرنس کې برخه واخلي او که نه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان مشر خبرداری ورکړی چې په سوریه کې په جګړه کې د ښکېلو لورو لخوا غیر قانوني وژنې به په دې هیواد کې جنګي جرمونه زیات کړي. نوې پیلې نن په یو اعلامیه کې ویل په تېرو دوه اونیو کې په سوریه کې د هغو وسلوالو او ملکي وګړو د ډلیزې وژنې د پیښو راپورونه رسېدلي دي چې په جګړه کې ونډه نه لري. نوې پیلې ویلي اعدامونه له القاعده پورې تړلو ډلو په ځانګړي ډول د عراق د اسلامي دولت وسلوالو لخوا ترسره کیږي. د لبنان په البقادر کې نن یو موټر بم چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژل او 15 نورې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې چاودنه د لبنان د حزب الله ډلې د نفوس په سیمه کې شوې ده. په سوریه کې روانه جګړې په ګاونډي لبنان کې له چیرته نه چې حزب الله ډلې د سوریې د رژیم د ملاتړ لپاره خپل جنګیالي استولي دي د تاوتریخوالي لمنه پراخه کړې ده. په لبنان کې نننۍ چاودنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په داسې وخت کې شوی چې نن په هالند کې د لبنان د پخواني وشل شوي صدر اعظم رفیق الحریری د قتل په قضیه کې د تورنو کسانو محاکمه هم پیل شوې ده. او مصري چارواکي وایي د 2000 ټول پښتنې لومړنۍ نتیجې ښیي چې د اساسي قانون مسودې ته خلکو په قاطع اکثریت سره مثبت رایه ورکړې ده. د مصر د انتخاباتو چارواکو نن سهار وویل چې د مستحقو رایه ورکوونکو په سلو کې له 55 زیاتو کسانو په ټول پښتنه کې برخه اخیستې او د شمیرو شویو رایو نتیجه ښیي چې په سلو کې شاوخوا 90 کسانو د اساسي قانون مسوده منظوره کړې ده. د اخوان المسلمین ډلې چې پر فعالیت بندیز لګېدلی دی د اساسي قانون په اړه ټول پښتنه بایکاټ کړې وه. د مصر حکومت چې پوځ یې ملاتړ کوي وایي چې دغه اساسي قانون به په دې هیواد کې د پخواني اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي لره کېدو وروسته په دې هیواد کې ډیموکراسي بیرته اعاده کړي. که د ټول پښتنې په وروستۍ نتیجه کې دغه اساسي قانون چې د ګڼو سیکولرانو په ګډون یو کمیسیون ترتیب کړی منظور شي نو د هغه بل قانون ځای به ونیسي چې په 2012 کال کې د مرسي په واکمنۍ کې تصویب شوی و.
خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا د خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې افغان چارواکو یو اربیا ټینګار کړی دی چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې به د بهرنۍ مداخلې مخه ونیسي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو له دې خبره و چې د ماشومانو د حقونو د څار ځینې ډلې وایي په افغانستان کې له یو شمېر ماشومانو څخه د ګدایۍ یا خیرات ټولولو لپاره کار اخیستل کیږي. د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د خار یوې ګڼې حوزې ته یو خزینه پولیسه د امیر په توګه ټاکل شوې ده او دا میرمن وایي چې قاطعیت به له فساد سره مبارزه وکړي. په دې اړه یو ریپورت لرو. په کندهار کې مو د تازه میوو د ساتنې لپاره د 5000 ټنو په ظرفیت د یو نوي سړې خونې له جوړېدو خبره وکړه. وخت نور ریپورتونه هم درته وړاندې کوو. او د پاکستان په قبایلی سیمو کې د امنیت د تامین او قانوني اصلاحاتو لپاره د لسو ګوندونو یو کمیټه جوړه شوې ده. په دې باندې یو بحث لرو. همدارنګه د ګولې اچار پروګرام هم مه هېروئ. دوستانو ته زموږ غږ له ساده رادیو ناوړي. د ولسمشر حامد کرزی ویان د مل فیضی وایي چې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې به د بهرنیو د مداخلو او لاسوهنې مخنیوی وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتو ځین نورو لورو تر دې مخکې هم د افغانستان په انتخاباتو کې د مداخلې هڅه کړې ده. له کابل په دې اړه د اسدالله لودین رپورټ اورو.
جمهوری ریاست وایي امریکایانو په تیرو انتخاباتو کې د لاسوهنو له امله د افغانستان ملي حاکمیت تر پښو لاندې کړ او دا ځل به د هیڅ ډول مداخلو اجازه ورنه کړي. د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی وایي په تیرو انتخاباتو کې د امریکا له لاسوهنو څخه دوی ډیر درس اخیستی خو اوس داسې هڅه کوي چې د مداخلو له تکرار څخه مخنیوی وکړي. ښاغلی فیضي د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل:
ما بساس درس هایی که از گذشته آموختیم و دیده کوشش ما یقینا
موږ له تېرې زمانې څخه داسې درس اخیستی چې هیڅکله به هم بهرنیو او کورنیو کړیو ته دا اجازه ور نه کړو چې په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. ولسمشر چې د امریکا د ملي امنیت له سلاکارې میرمن رایس سره ملاقات درلود، هلته هم دا موضوع په جدیت مطرح سوه چې د تېرو انتخاباتو لاسوهنو ته په کتو افغانستان به دا ځل اجازه ور نه کړي چې امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي.
د جمهوري ریاست د وایان په باور امریکا د 2009 کال په انتخاباتو کې د افغانانو څه باندې 1,000,000 رایو ته بی احترامي وکړه او د دیموکراسۍ شعار هم تر پوښتنې لاندې راوست. د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې 1.3 میلیونه رایې باطلې اعلان شوې. له دې وړاندې خپل ولسمشر حامد کرزي هم ویلي چې د بهرنیانو د لاسوهنو له امله د تیر ځل انتخابات دویم ځل ته ولاړل. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس هم د خپلو خاطراتو په کتاب کې چې په دې ورسیو کې خپور شو لیکلي، ځینو امریکایي چارواکو د افغانستان په تیرو انتخاباتو کې لاسوهنه کوله. په دې کتاب کې دا هم لیکل شوي چې امریکا غوښتل د 2009 کال په انتخاباتو کې ولسمشر حامد کرزی له سیاسي صحنې لرې کړي. که څه هم سپینې ماڼۍ د رابرټ ګیټس دغه څرګندونې رد کړې، خو په کابل کې د امریکا سفارت تر اوسه په دې اړه کومه رسمي تبصره نه ده کړې. په همدې حال کې ځینې څېړونکي وایي افغان حکومت دا وس نه لري چې په انتخاباتو کې د بهرنیانو د مداخلو مخه ونیسي. د ډیموکراسۍ د څار موسسې مشر او د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا پخواني مرستیال زکریا بارکزي ازادي راډیو ته داسې وویل:
اوسنی حالاتو کې افغانستان د استخباراتي جنگونو یو مرکز ګرځېدلی دی. ګاونډي هیوادونه او د منطقې نه لري هیوادونه غواړي چې د انتخاباتو په پروسه کې نفوذ ولري، مګر زه فکر کوم چې هغه ظرفیتونه چې د افغانستان په دولت کې موجود دي هغه د دې جوګه نه دي چې د دې مداخلو مخنیوی وکړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته 11 تنه کاندیدان دي. که څه هم جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د بهرنیو د لاسوهنې په اړه اندېښمن دی، خو د ولسمشرۍ کاندیدانو په دې ورسیو کې ټینګار وکړ چې باید د حکومتي چارواکو د لاسوهنو مخنیوي ته هم اقدامات وشي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په افغانستان کې روانو ناکراریو تر ټولو ډیر اغیز د هیواد پر ماشومانو کړی دی. ماشومان نه یوازې دا چې د جګړو په لیکو او د جګړو په منځ کې قرباني کیږي، په خارونو او هغه سیمو کې چې امن دي هم د ماشومانو سره د زور زیاتی رپورټونه ورکول کیږي. هغه کسان چې د ماشومانو د حقونو په اړه کار کوي وایي چې د یو شمېر ماشومانو څخه د ګدایۍ یا خیرات ټولولو لپاره کار اخیستل کیږي او دوی مجبوریږي چې خیرات ټول کړي او ګدایۍ وکړي. زبیر شمن له کابل په دې اړه رپورټ راکړي.
زه فکر کوم تاسو خبري یاستئ چې یو څو کاله مخکې محترم رئیس جمهور یو فرمان توشیح کړ چې د هغې په اساس باندې ګدایګري په افغانستان کې جرم ګرځولی شوی دی. او یو ځل بیا په دغه وروستي بیان کې رادیو بیان کې همدې مسایلو ته تاکید وکړ. نو دا د دولت ژمنتیا ښیي ولې د یو مسلې په توګه باندې د اجتماعي ناورین په توګه باندې اطفال په مجموع کې او کوچنیان په مجموع کې اسی پذیر دي، خاصتا دغه لایه او دغه قشر د اطفالو چې په ګدایۍ باندې مصروف دي زمون د خوښنې موجب جوړوي. ځکه جنکان تعداد په دیګات شې په روستوي کې او دا یوازې د کده شي د نورو تباکارو دلو او د نورو بعضي انسانانو چې په ناوړه ګټه ستنې د اطفالو په حساب باندې وي هغه نه استفاده کیږي. تناخذ نه دي بلکې نارینه هم دي چې ګویا د یو کداسې ګروپونه هم شته چې دلې هم شته چې د سار د خوانه دی او په بعض ځایونو کې توظیف کوي او د مازیګر کې کله چې مازیګر ماخام کې دی کله چې سر پداګری کړی او شي پدا کړی هغه ته جمع کوي او ډیر یو کم مقدار کې دی چې دیو ته په اختیار کې ورکړ شي. دا مسائل منتهم لږ ډیر معلوم شوی دي. دا د خوشنۍ موجبات نه جوړي، خاصتا په دې حق باندې هم اطلاع شته چې د مواد مخدر او د مخدره موادو د توکو د توزیع او د خرڅلاو په منظور هم د اطفال استفاده کیږي. ځکه هغه تبکار غل په دې باندې پوهیږي چې دیو که چه تومنی وشی دیو تا جزا نور کول کیگی دا قانون پا اساس بانی او یا با لگه جزا ور کول کیگی
دا بشار دا خونخ پلوا کمیسون پا دیاره چه سروی کرده تر چه چمره تعداد دا غسی کسان دی یا ماشومان دی چه پا گدایی که تری استفاده کیگی پا کابل خار کی یا پا طول افغانستان کی
متاسفانه چې وخت تر وخت د دې او تعداد ډېر په د موسمي لحاظ باندې فرق راځي په دې کې حتی د نورو هیوادونو د همسایه هیوادونو هم ماشومان شته دی چې په دې ښار کې په داسې ژبه باندې خبرې کوي په دې غټو ښارونو کې چې هغه په افغانستان کې په هغې باندې څوک استفاده نه کوي او په هغې باندې خبرې نه کوي کره شمېره د دې تعداد د اطفالو شاید په افغانستان کې هېڅ کله هم معلومه نه شي ولې تعداد کې زیاتوالی راغلی دی او دا زمونږ د خوښنۍ د موجبات جوړی
بیدار صاحب تاسو ویل چې دا د ولسمشر لخوا څو کله مخکې دا جرم هم ګڼل شوی دا د ګدایي نو د دې چاره څه کېدای شي که تاسو دا هم ویل چې ورانکار ډلې له دین استفاده کوي ښایي داسې کورنۍ هم واوسي چې له فقر او د نیستۍ له امله دا کار کوي نو د حل لاره څه ده ستاسو له نظره
زه فکر کوم غټه ډله یې هماغه ده یعنې مونږ نه غوښتل چې په تفصیل باندې خبرې وکړو ولې غټه ډله پکې همدا ده چې په دې دولسو کالونو کې مونږ د غربت د کچې د کموالي لپاره داسې یو قوي برنامه او پروګرام نه لرو چې مونږ فقر زدایي وکړو د خلکو دا د فقر مسله حل کړو کورنۍ ډېرې غریب دي په غریبۍ کې خرڅې لري داسې اطفال هم شته دی چې کېدای شي چې مور یا پلار هم ولري ولې هغه پیسې چې د معاوضې په شکل کې د کار په مقابل کې ترلاسه کوي هغه تکافو نه کوي د هغو اطفالو د ټولو د ژوند د معیشت دپاره نو هغوی لازم دي چې یو طفل دوه طفله خپل دغه کار ته وباسي او په دغه کار کې اخته وي او د هغه دپاره د ګدایۍ دپاره نو د غربت مسله ډېره مهمه ده په دې کې ولې نور لایو نور هغه قشونه هم پکې شته
دوستانو د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بایدارو چې تاسو ورسره د غدایګرو یا خیرات ټولونکو ماشومان په اړه د ازادي رادیو د خبريال زبیر ژمن مرکه واورید د هغه تل وطن لکبله بخنه غواړو چې موږ مخکې ویل په دې اړه ریپورت لرو البته دا یو مرکه و چې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بایدار پکې سرګندونه کوله
ازادي رادیو لورستي یو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د خار د یوې حوزې لپاره خزینه پولیس د امیر په توګه ټاکل شوی او د امیرمن وایي چې قاطعیت باندې به له فساد سره مبارزه وکړي سمنواله جمیله بیات د سه شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت لخوا دغه مهمې دندې ته وټاکل شوه د کورنیو چارو وزارت وایي غواړي په دې ډول په ټولنه کې د خزینه پولیسو ونډه زیاته کړي تفصیل د مرسی احمد زی په رپورټ کې اورو
په اوسنۍ شرایطو کې د وی افغان میرمنې ټاکل په یوې مهمې امنیتی برخه کې د ځینو لپاره د بس وړ موضوع ده خو د سمنوالې جمیلې بیاز قوي اراده او باور د افغانستان د نورو نسلونو لپاره د بریاو دروازه پرانیستله سمنواله جمیله بیاز د سه شنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت لخوا د کابل ښار د لومړۍ امنیتي حوزې د آمرې په توګه وټاکل شوه که څه هم هغه د خپلې دندې په دویمې ورځ ډېره مصروفه وه خو ماته یې د مرکې وخت راکړ له میرمن بیاز څخه مې پوښتنه وکړه چې په اوسنیو شرایطو کې د موجودو ګواښونو تر څنګ یې څنګه ومنله چې دا مسؤلیت واخلي
قبلا نام هم پست بر ما پیشنهاد شده بود به خاطر نپذیرفتم مستقیم گفتم که اگر بشه
مخکې هم داسې یو پست ما ته وړاندیز سوی و ما هغه قبول نکړ ما ویل که په سمبولیک ډول ما معرفي کوي نو زه یې نه منم ځکه کوم چاته چې یو پست ورکول کیږي نو باید پوره صلاحیت ورکړل سي او زه فکر کوم چې اداري فساد نه یوازې په حوزو کې بلکې په ټول هیواد کې موجود دی او زه خلکو ته پوره ډاډ ورکوم چې افغان ښځې ډېرې صادق دي زه غواړم کوم کسان چې په فساد کې ښکېل دي هغوی په لومړي قدم کې وپیژنم او بیا د هغوی دا ټریک راوکړم
او ام چې اشخاص را اگر شناسه کړم د قسمت شون تصمیم میگیرم
دا پتانسیل کې دا چې سمو دوړاندې د پولیسو دوه افسران په هلمند او نیمروز کې ووجل شوې میرمن بیاز دا هم مني چې په وی سنتي ټولنې کې خزه ل زیاتو سنزو سره لاس او گریوان دي خو هغه ل کورنۍ او عام خلکو څخه غواړي چې د خزو ملاتړ وکړي
توکل خو به خداوند کړیم او ما د می را مبارزه میکنم
زه په دې لار کې جدي مبارزه کوم او هیڅ راز بیره نه لرم نو ځکه دا مسولیت ما واخیست زه هم چې د نارینه او ښځینه په منځ کې توپیر نشته زموږ یو شمېر د پولیس افسرانو نه غوښتل چې شتنه پولیس پرمختګ وکړي او سم شاید ونه غواړي
شاید نه خواین عالم نه خواین
سمنواله جمیله بیاز د افغانستان د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغه شوه او دوه درس کاله د پولیسو په چوکاټ کې کار کړی. میرمن بیاز د کابل په نړیوال هوایي ډګر امنی قومندانۍ د پولیسو په درېمې حوزې او همدارزه په د ورستیو کې د کورنۍ چارو وزارت مخدره موادو په موینیت کې د امرې په توګه کار کړی. له دې وړاندې یو نړیوال بنسټ ویلی وو چې د ښځینه او پولیسو ډیریدل او په ټولنه کې د دوی فعاله ونډه کولی شي د تلاشیو او عملیاتو پر مهال ډېرې ستونزې هوارې کړي. همدارز په نیویارک کې د بشر حقونو د سر سازمان ویلي که چیرې په افغانستان کې ښځینه پولیس نه وي نو د ښځو د قضایي دوسیو څېړل امکان نه لري. خو د اغلې بیاز له خبرو څخه دا جوته کیږي چې غواړي په ټولنه کې د ښځو د کار په وړاندې پراته تبعیضونه او خنډونه کم کړي.
زمانی که از لیسی عالی سوریه فارغ شده بودم انتخاب دوم که
کله چې زه د سوریه له علی لیسی څخه فارغ شوم زه خپل دوهم انتخاب یعنی انجینری ته بریالی شوم. خو ما د پولیسو فورم ته ځانګړې لیولتیا درلوده او ما د انجینری پوهنځی پرېښوده او غوښتل مې چې د پولیسو اکاډمي ووایم. که چیرې په دقیق ډول فکر وکړې دا یوه لویه ستونزه ما په ځان منلې او زه غواړم چې خلکو ته خدمت وکړم.
جمیله بیاس چې د پینزو ماشومانو مور ده وایي چې د ځوانۍ له مرحلې څخه د هیواد خدمت مټې رانغاړلي. د راپورونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 150,000 پولیس فعالیت کوي چې نږدې 1% مېرمنې دي. خو د کورنۍ چارو وزارت غواړي چې د ښځینه او پولیسو شمېر د 2014 میلادي کال تر پایه 50,000 ته ورسوي.
دوستانو تاسو زموږ غږ لاسه د هراډیو نوري په کندهار کې د تازه میوې د ساتنې لپاره د 15,000 ظرفیت یو سوړ ساتنځای یا سړه خونه جوړیږي. چارواکي وایي چې دغه سړه خونه به هغه تازه میوې وساتي چې مخکې د حاصل اخیستلو سره سمې خرابېدلې. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
د کرنی وزارت د هیواد په شپږ ولایتونو کې د سړو خونو د جوړولو په لړ کې په کندهار کې هم د 15,000 ټنو په ظرفیت د یو سوړ ساتنځای د جوړولو چاري پیل کړې. دغه ساتنځای د کندهار ښار د لویدیز کوکران فارم په 13 جریبمځکه کې جوړیږي. کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا د یاد سړی خونی د بنسټ د ډبرې د ایښولو پر مهال وویل چې د لندې میوې د ښې ساتنې لپاره دغه ساتنځای د 340 میلیونو افغانیو په ارزښت جوړیږي. د والی په وینا د یاد سور ساتنځای مالی لګښت د کرنې او مالداری وزارت د پرېښتیایي بودیجې څخه ورکول سوی چې کار به په دوو کلونو کې بشپړ شي. د په وینا دغه سور ساتنځای یا کولد سټور د 15,000 میټریک ټنو ظرفیت لري چې پر اساس به د زراعتي محصولاتو څخه په څلور موسمونو کې خلک برخمن شي.
همدارنګه کندهار د زراعت د لپاره واقعا ډېر مهم قدم دی چې اخیستل کیږي. بودیجې خپل ده وزارت زراعت انکشافی بودیجه څخه ده. امید دي چې د ساتخانې په جوړېدو سره زموږ بزګران وکولی شي چې خپل زراعتي محصولات تر څو اضافي وخت پورې ذخیره کړلی شي او د کال په دغه موسم کې چې زراعتي مواد کمښت شي په بازار کې دوی سره وباسي او بازار ته عرضه کړي. او د دې د تعمیر په جوړېدو سره به زموږ کنداري محصولات د کال په جریان کې د کال په مختلفو فصلو کې او بازار ته عرضه کړي.
ل ډیره وخت په کندهار کې د کروندګرو شکایت دا و چې د دوبی په موسم کې میوې زیاتې وي خو د ساتنې لپاره امکانات نه ورته چمتو کیږي. که څه هم په کندهار کې کلو نوړاندې د هندوستان حکومت په مرسته په شوراندام سیمه کې یو سور ساتنځای وو خو د کم ظرفیت ترڅنګ د برېښنا نه موجودیت یې په وړاندې یوه لویه ستونزه وه. د کندهار چارواکي وایي چې د سړو خونو په زیاتوالي سره به د دغه ولایت رنګارنګ لندې میوې په څلورو موسمونو کې ترلاسه شي او نه یوازې نورو هیوادونو ته به اړ نه وي بلکې خپلې میوې به په شبیه نورو هیوادونو ته صادرې کړي. خو اوس ویل کیږي چې د کندهار لندې میوې د ساتنې د امکاناتو د نه موجودیت له امله نورو هیوادونو ته ځي او هلته د ساتنې وروسته بیرته کندهار ته راوړل کیږي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
دوستانو زموږ غږ لاسادي رادیو نوري. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي چې امریکا له طالبانو سره د امن په خاطر خبري اترې کولای شي نو باید چې پاکستان هم مذاکرات وکړي. خو پاکستان به د پوینا له هغه ډلو سره خبري اترې کوي چې د پاکستان اساسي قانون مني. په دې اړه له اسلام آباد څخه د ازادي رادیو د مشل د څنګه د خبريال راستولې رپورټ اورو.
د شروع په مخام اسلام آباد کې شوی د افغانستان د امن او استحکام لړکی دستوري ته خپل وینا کې سرتاج عزیز وویل چې پاکستان د گاونډي ملکونو او په خاص توګه د هند او افغانستان سره غوره او ښه تعلقات غواړي. د دې وینا وچی د پاکستان د مولا عمر سره نیخ په نیغه هیڅ رابطه نشته، خو افغانستان کې د امن او استحکام لپاره د افغان طالبانو سره د پاکستان غیر رسمي رابطې شته دي. په دې موخه نوموړي زیاته کړ چې پاکستان کې به د هغه وسلوال طالبان نو ډاډ ګیرنه کولی شي چې د مذاکراتو مرسته کوي او مذاکرات غواړي، خو څوک چې د پاکستان آئین نه مني هغه سره به هیڅ چره مذاکرات نه کوي. کله چې مشال ریډیو د سرتاج عزیز د دې بیان په اړه د سیمیزو او سیاسي چارو تجزیه کار خادم حسین نه وپوښتل، نو هغه وی چې لومړی دوانو خو د اعتماد بحالي ډیره ضروری ده.
لومړی خبر خدا دې چې د اعتماد د بحال شي. طالبانو د غاړنه چې کوم خبره مرزي غا د ریاست په حواله د اعتماد فضا نه بحال کړي، مثلا غی دا ویلی چې موږ د نظام نه منو، غی دا ویلی چې تاسو ډرون بند کړئ. دا ټول خبره دا سیدی چې ریاست زما خلید ته ورنی شي، تر څو چې دا خبرې نشوي ما ته نه ښکاري چې د مذاکراتو دا کوم خبره چې دا او دا غی په ذریعہ د شخړې داخل چې دی تاسو خاص اهمیت لري.
د غرنګ د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وی چې حکومت اوس په مذاکراتو کې سنجیده دی او غواړي چې پاکستان کې امن پزای شي. د وی
معلومیږي دا چې حکومت مختلفې طریقې اختیار کوي، بل د عمل دومره پیچیده دی یا مشکل دی چې امریکا په خپل په دې کې ناکامه ده. تو سو زل په دوحه کې یا په ترکی کې یا افغانستان کې د امن د عمل طالبانو سره کوشش شو خو ناکام شو. نو مطلب دا دی چې اوس امریکا په دې ځینا وتون کې دا هغه خو په جلتې کې دا چې زورو کې، لیکن پاکستان په کار دا چې په خپل سیمه کې امن قائم کړي. نو اوس په دې باندې معلومیږي دا چې دا موجوده کم د غره چت شوی دی په دې عمل کې یو ډیر لوی رفته کچری دا خبره رښتیا وی او دا خبره واقعي ده چې اوپر تاسو جدید سیب چې دا خبره کړی وی.
یاد دی چې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان هم د رښتیو کې یو بیان کې ویلی وو چې د ځین طالبانو ډلو سره خبري اترې روانې دي او د هغې با غټورې نتیجې راوځي، او دا چې کوم ډلې مذاکرات نه غواړي د هغې سره به د پاکستان حکومت جنگ کوي.
چی خواهش گفت چی؟ یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ان بمنی فهمی که دخلو ایک گردن و کلو هم جنگ اجده دارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واورئ.
هغه کس چې خپل ځان د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سپتمبر د 18 نیټې د بریدونو طرح بولي له تاوتریخوالي کار اخیستلې د اسلام د دین خلاف ګڼلی. خالد شیخ محمد وایي د اسلام دین د خپراوي لپاره له خشونت څخه کار اخیستل روان دي. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهم ټکی یې لږ ځنډ وروسته اورو. خالد شیخ محمد شیخ پلزان د امریکا پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 18 نیټې د بریدونو طرح پولی په یو اعلامیه کې ویلي چې قران پاک د اسلام د دین د خپراوي لپاره له تاوتریخوالي کار اخیستل منع کړي. د سنت چې وی امریکایي خبرونه او د برتانیا څلورم چینل خبر کړي له 2009 میلادي کال راوروسته چې خالد شیخ محمد د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا په تروریزم تورن شو، لومړی ځل دی چې د نوموړي څرګندونې له رسنیو څخه خبريږي. دا پینځو هغه کسانو څخه چې د سپتمبر د 18 نیټې په هغه بریدونو کې په لاس لرلو تورن دي چې په ترڅ کې د 3000 په شاوخوا کې امریکایان د نن او د امریکا په متحده ایالاتو کې ووژل شول. خالد شیخ محمد تر ټولو مهم تورن دی. نوموړی له 2008 کال راهیسې د ګوانتانامو په زندان کې بندي دی. د نوموړي د سرګندونو کې چې د پخانی دریس څخه پکې سرګند بدلون ښکاري راغلی، په قران پاک کې د چا د عقیدې د بدلول لپاره له زور او جبر څخه کار اخیستل منع شوی. د شپږ دیرش مخونو په دې سند کې خالد شیخ محمد هڅه کړې چې څارنوالان، مدافی وکیلان او د امریکا د موظفې پوځي محکمې غړي دې ته متقاعد کړي چې د اسلام دین قبول کړي. نوموړی لیکي دا د غیر مسلمانو یعنی په دې محکمه کې د قاضیانو، څارنوالانو او د مدافی وکیلانو په وړاندې زما دینی مسؤلیت دی چې دوی د اسلام د دین منلو ته راوبولم. خالد شیخ محمد لیکلی د زندان په خونه کې خوشاله وو. وجود زندانی وو خو روحي آزاد وو. د خالد شیخ محمد د څرګندونو دا سند تیره میاشت امریکایي قاضي جیمز پول لخوا غیر محرم اعلان شو او تر اوسه پورې موظف وکیلانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امنیت د تامین او قانوني اصلاحاتو لپاره د لسو ګوندونو یوه کمیټه جوړه شوې چې د پاکستان په ټولو ایالتونو کې غونډې کوي. د تېرې جمعې په ورځ یې په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر په ملاتړ خبري کانفرنس ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي. دوی د خپلو سپارښتنو او غوښتنو لپاره یوولس مادې وړاندې کړي چې په هغو کې په قبایلي سیمو کې د امنیت د ښاروالۍ یا بلدیاتي انتخاباتو د پرمختګ د کارونو تعلیم روغتیا او نورو قانوني اصلاحاتو غوښتنې شاملې دي. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل په دې اړه یو بحث ترتیب کړی چې اوري.
په پاکستان کې د قبایلي سیمو د قانوني اصلاحاتو لپاره د لسو ګوندونو یو اتحاد جوړ شوی دی. دغه اتحاد غواړي چې په قبایلي سیمو چې فاټا مرتوای کې ځینې اصلاحات راولي. موږ د دغه اتحاد د څلورو ګوندونو له مشرانو سره یو بحث ترتیب کړی دی. په دې بحث کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر اخندزاده چټان صاحب، د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر رحمت سلام خټک صاحب، د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ارباب طاهر صاحب، او همدارنګه د جمعیت علماء اسلام ګوند فیډ علی یو مشر عبدالرشید صاحب له موږ سره په دې بحث کې ګډون لري. په فایل کې به اخندزاده چټان صاحب له تاسو د پښتنو وکړو، تاسو په قبایلي سیمو کې څه ډول اصلاحات یا څه ډول سمونونه غواړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګورو جی، مونږ چې څومره قبایلي عوامي و دا کم موجوده نظام چې په مونږ باندې دی اف سی آر، مونږ ټول په دې باندې متفق یو چې دا یو داسې نظام دی چې د دې نپاس نه صرف دا چې په انسانانو د ځنګل په ځناورو باندې د دې پاس کول، دا ام د انساني حقوقو خلاف خبره ده. خو کله چې به زمنګ نه دا پښتنه وکړي شو چې آیا تاسو خلک اف سی آر نه غواړي، نو تاسو څه غواړي؟ نو په دې حالاتو کې به زمنګ په خپل مینس کې اختلافات وو. چا به دا خبره کوله چې مونږه عدالتونه غواړو، چا به ویل چې نه مونږ خپل جرګه سیستم برقرار ساتل غواړو، چا به دا خبره کوله چې مونږ صوبې سره شاملېدل غواړو، چا به ویل چې نه مونږ ځان له صوبې جوړېدل غواړو، چا به ویل چې مونږ قبایلي حیثیت برقرار ساتل غواړو. به دا کومه کمیټه چې زمنګ دا دی جمعاتونو په دې کې د ټولو جمعاتونو نمائندګي او په د قبایلو نمائندګي شامل ده. دا په 2010 کې جوړ شوې ده. د 2010 نه تر اوسه پورې مونږ په دې باندې سره متفق شو یو ایجنډې ته ورسېدو چې په هغه باندې مونږ مکمل تور باندې دا ټول یو لسواله پارټیانی دې سره سره قبایلي مایدین او دې سره سره چې کوم قبایلو کې ټیکنوکریټس یا کوم هغه خلک چې ادبی خلک دي، هغه ټول خلک مونږ په دې باندې متفق شو چې دا اصلاحات وشي. دا کوم یو لس پاونټ ایجنډا چې مونږ جوړه کړې ده، نو د دې سره به د قبایلو په ژوند کې یو ښکارا بدلون نشي چې قبایلو به دا محسوس کړي چې او واقعي زمونږ په ژوند کې یو بدلون ناغلی دی.
رحمت سلام خټک صاحب، اوس په مرکز کې ستاسو د ګوند حکومت دی، ستاسو ګوند به څه وکړي چې په قبایلي سیمو کې دغه اصلاحات راولي چې هلته خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي، خصوصا د تعلیم او د سیاحت په برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه. ټول مخکې خو فاټه کې مونږ ته ضرورت د امن دی، چې امن راشي نو تعلیمي اصلاحات په موشي، صحت اصلاحات په موشي، نور ترقیاتي کورونه په موشي، او دا فاټا عوام لپاره چې څه کول غواړي هغه به څه نتیجه راوځي. نو ټول نه ضروري خو اول امن دی. خو امن دا مطلب نشو چې امن نارضي یا امن کې ټیم علي نو مونږه کلار کینو او هیڅ حرکت نکو. امن سراسره کومي سبلې انتخاباتو شو نو بلدیتي هم کې دي شي. کومه بلدیتي انتخابات ته وکړو نو دا بلدیتي انتخابات په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره، د امن لپاره، د ترقۍ لپاره، د جرګي د سیستم لپاره، د فاټا مستقبل دپاره دا یو بنیاد جوړې دی.
عبدالرشید صاحب، تاسو چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو کوم یوولس ماده وړاندې کړې، په دې کې په پنځمه ماده کې دا لیکل شوی دی چې د قبایلي سیمو مستقبل یا د راتلونکي حق د قبایلو ته ورکړل شي. څه فکر کوئ تر څو پورې چې په قبایلي سیمو کې بهرني وسلوال موجود وي نو د قبایلي سیمو واک به خپل ځای خلکو ته څنګه ورکول کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما په خیر باندې دا دواړه جدا جدا خبرې دي. یو الته کې د جنگ صورت حال ده او موږ په دې جبان دی رسیدلی چې الته کې جنگ د دې حقیقي بنیادونه نشته. دا یو مصنوعي مسلح جنگ دی. په دې کې ډېر قوتونه انوال دي او هغه دا خطه میدان جنگ ګرځولې ده. نو د دغه جنگ د خاتمې لپاره خو مونږ د مذاکراتو خبره کوو. مونږ کوم اپ سي چې شوې ده د هغه کې د مذاکراتو فیصله شوې ده. مونږ د هغه حمایت کړی دی او مونږ مطالبه کوو چې مذاکرات د الته کې شروع شي. سو پورې چې د اصلاحاتو خبره ده نو دا یو ځان لپاره موضوع ده. د قبایلو حالات تقریبا د لس دولس کالونه خراب دي خو په قبایلو کې د اصلاحاتو خبرې ډېرې مخکې نه روانې دي او د هغې وجه دا ده چې قبایل یو داسې خطه ده چې هغې ته په دې وخت کې په دنیا کې او په نړۍ کې چې انسانانو ته کم حقوق ورکولی کېږي هغه هم نه دي میلاو. پاکستان آئین چې د پاکستان شهریانو ته کم حق ورکوي هغه هم نه دی میلاو. بیا د پاکستان آئین کې د وخت د بدلون سره د خلکو د مزاج مطابق او د خلکو د سہولت پیش نظر ترامیم او اصلاحات کیږي. نو موږ دا خبره کوو چې که نوره دنیا کې داش چینج راځي او دا اصلاحات کیږي نو په پاټه کې دې موشي، ځکه چې د وخت د تیرېدو سره سره که یو زوړ پرسوده نظام په دې باندې اوس هم مسلط دي نو دا خو د قبایلو د موجوده او د جدید ذهن سره هماهنګ نشي جوړېدلی. نو لهذا د دې جدید حالاتو او تقاضو په رڼا کې د جدیدو اصلاحاتو ضرورت دی او بیا چې کله دا ضرورت موږ محسوسو نو په دې کې موږ قبایل منځ راوستل غواړو. د هغې وجه دا ده چې که په قبایلو باندې یو فیصله د اسلام آباد نه مسلط شي، د پېښور نه مسلط شي، هغه خلک چې برای نام قبایل دي او د هغې د قبایلو سره دننه څه واسطه نشته او هغې په قبایلو یو فیصله مسلط کړي نو شاید چې دا د قبایلو دپاره بیا قابل برداشت نه وي. نو موږ دا خبره کوو په دغه پنځمه ماده کې چې موږ کوم ټکی لیکلی دی نو دا بنیادي ټکی دی چې د قبایلو سره د مشوره وشوي، د قبایلو چې کوم سټیک هولډر دي هغه دې په اعتماد کې واخیستلی شي چې دې وخت کې قبایل ځان دپاره څه غواړي، کوم شي کې هغې ته پیاده ده او کوم شي کې هغې ته نقصان دی. دا فیصله قبایل کولی شي او په دې په قبایل پوهېږي. نو په دغې اساس باندې موږ دا وو چې د قبایلو د مستقبل فیصله دا د قبایلو په خپل لاس کې، دا د بل څوک نه کوي.
ارباب طاهر صاحب، په قبایلي سیمو کې خو سیاسي ګوندونو ته د فعالیت اجازه ورکول شوې ده، خو څه فکر کوي چې آیا د دوی د سیاسي ګوندونو دغه فعالیت اوس آزاد دی؟ آیا ستاسو ګوند یا ځینې نور ګوندونه اوس هلته فعالیت په آزاده توګه کولی شي کنه؟
د ټولو نه اول خو ډېره مهرباني، زما خیال دی چې ټولو کې بنیادي سوال دغه دی چې د تاسو کوم کو، چونکې د قبایلو او د فاټا نن چې کوم صورت حال دی د ټولې دنیا نظر په قبایلي سیمه باندې دی چې هلته کې کوم صورت حال دی. نو اول خدا د ریاست ذمواري ده چې هلته داسې ماحول پیدا کړي. زه به دا ووایم چې نن قبایلي اولس یرغمال دی، هلته د هغې خپل حقوق سلف شوي دي. نن د قبایلو مشران هغه هلته کې د سوونو په تعداد باندې هغه شهیدان کړي شوي دي. هلته کې په قبایلي سیمه کې چې کوم خلک پراته دي د هغې په وجه باندې هلته هغه سیاسي فعالیت چې کوم په کار دی په هغې کې مشکل شته. خو د دې دپاره به کار کول غواړي، سیاسي کار به هم کول غواړي، سیاسي جماعتونه به هم خپل کار کوي او د ریاست ادارې به هم خپل کار کوي چې څنګه د پاکستان په نورو برخو کې کوم صورت حال دی. زمنم چې په قبایلي سیمه کې انتخابات شوي دي هغه ځین هم خلک منتخب راغلي دي، خو چې تر کومه پورې د یو ووټر ته کوم ماحول ورکولو ضرورت دی تر ننه پورې هغه هغې ته نه دی ورکړی شوی او هغه زمونږ د پاکستان دغه تېرې غلطې پالیسۍ وي چې نن یې قبایلي سیمه او زمونږ د خطه د څه سره مخ کړې ده. خو زه دا وایم چې نن د دنیا نظر، د خطې نظر او د پاکستان نظر ډېر زیات تبدیل شوی دی، ډېرې تبدیلۍ راغلي دي. نن د قبایلو د ټولو نه زیات اهم ضرورت د امن دی. نو چې امن راشي هلته کې سیاسي فعالیت راشي، نو زه دا فکر کوم چې دا زمونږ د سیاسي جماعتونو کامیابی ده چې په یو مینیمم ایجنډا باندې رایوځي شوي یو او نن مونږ په څلور واڼو صوبو کې ګرځو، په اسلام آباد کې مونږ غونډې وکړي. نو د دې په برکت باندې به د پاکستان په ادارو باندې هم یو پرشر راشي او سیاسي جماعتونه به هم خپل فعالیت هلته کې شروع کړي. نو د دې فایده به یقینا چې هلته کې قبایل خاورې ته او قبایلي ولس ته ورسي.
بیا اخندزاده چټان صاحب، تاسو ته راځو، تاسو په غوښتنو کې یو غوښتنه دا هم ده چې په قبایلي سیمو کې د ترقی د کارونو لپاره یو پیکیج وړاندې شي چې په هغه کې د خلکو د تعلیم او د سیاحت لپاره کار وشي. څه فکر کوئ چې تر څو پورې هلته امن نه وي راغلی او هلته تر اوسه پورې د پولیو په ضد چې کوم کمپاینونه کېږي، ماشومانو ته څاڅکي ورکول کېږي یا نور ترقیاتي کارونه نه پرېښول کېږي، نو پیکیج به په دې وخت کې مرکزي حکومت وړاندې کوي څنګه به وړاندې؟
ګوره جی، تر څو پورې چې د دې تعلق دی چې د پولیو تعلق دی، هغه تاسو ته پته ده چې هغه صرف په پولیو په ټیمونو باندې په قبایلو کې نه، بلکې کوم ډاون ډسټرکټ چې دي لکه سوابی شوله یا کراچی شوه، نور داسې ګڼ ښارونه دي چې هغه په ډاون ډسټرکټ کې دي، هلته هم په هغې باندې داسې کېرت پسندو د طرفه د یوې طبقې د طرفه په هغې باندې حملې کېږي. خو تر څو پورې چې د قبایلو تعلق دی، نن په قبایلو کې تقریبا په 85% نه زیات ځمکه باندې ریټ آف د ګورمنټ قائم دی، هلته کالجونه سکولونه کم چې د مخکې نه دي هغه فعال دي. خو موږ وایو چې دا پیکیج د هغه خلکو د پاره نه کم چې زمونږ نقصانات شوي دي، اوس په هغه خاوره باندې ریټ آف د ګورمنټ قائم شوی، کم ځای چې زمونږ سکولونه وران شوي دي، کم ځای چې زمونږ هسپتالونه وران شوي دي، کم ځای کې چې د خلکو املاک وران شوي دي، کورونه بالکل د مخ د ځمکې نه تري، زمونږ علاقو کې بعضی داسې علاقې دي چې هلته دوه دوه سوه درې درې سوه کورونه آبادي وه، خو نن چې ته په هغه لار باندې ځي تېرېږي نو ته به دا محسوس نه کړې چې په دې ځای باندې چېرته انسانانو ژوند کړی دی. د ډېرو خلکو کاروبارونه تباه شوي دي، مارکیټونه یې تباه شوي دي، فکټریانې تباه شوي دي. نو موږ دا وایو چې کم از کم دا کم پیکیج مطالبه چې موږ کوو دا هغومره هم نه دی لکه هغه د اوښ خولې ته چې یو ذره وراچي، خو موږ وایو چې دومره یو پیکیج قبایلو ته ورکړی شي چې هغه خلک چې د هغوی کاروبارونه سره تباه شوي دي، کاروباري خلکو کورونه وران شوي، چې هغه بیرته یو د ژوند لارې ته راشي او هغه د ژوند یو سفر چې کوم دی هغه شروع کړي. نن کم خلک چې دا نه غواړي چې قبایل ترقي وکړي یا په قبایلو کې اویرنس راشي یا قبایل مخکې لاړ شي، نن هغه خلک دا خبرې کوي. نن زه وایم چې د قبایلو نه زیاته بدامني چې کوم ده نو دا په کراچۍ کې ده، خو په هغه کراچۍ کې نن سکولونه هم جوړېږي، کالجونه هم جوړېږي، روډونه هم جوړېږي، نور د ډیولپمنټ کارونه کېږي. موږ قبایلو کې یو احساس محرومي ده، زمونږ قبایل دا سوچ لري چې موږ د یو سوچ اسم جا سکیم ته پاسمانده ساتلې کېږو. موږ چې کله د خپل ځان د پاره نه د انساني حقوق غوښتنه کړي یا د ترقیتی کارونو غوښتنه کړي، نو همدغه شانته هیلې باندې زمونږ د پاره نه جوړې شوې دي، او به چې کله هغه کار شوی دی نو هغه هیلې باندې غلط حسابي شوی. لکه مثال په تور باندې موږ قبایلو ته مخکې د بالغ رایې د هپو بنیاد باندې د ووټ حق نه واسیل، نو دا خبره به کېده چې قبایلو ته د ووټ حق ورکړل شو، دوی کې سیاسي شعور نشته، دی کې به پتنی جوړ شي، دا قبایل به یو بل تباه کړي، دی کې به مړی وشي. خو کله چې قبایلو ته د ووټ په د بالغ رایې د هپو بنیاد د ووټ حق ورکړل شو، دا هغه نه پس یو داسې واقعیا چرته په الیکشن کې نه ده شوی، مخکې به کېدی خو دا هغه نه پس نه ده شوی. نن د پاټا د قبایلو، نن د سیاسي خلکو حالات هلته دا دي چې آل پاټا سیاسي اتحاد جوړ کړی دی. د ټول پاټا چې څومره سیاسي او مذهبي تنظیمونه دي هغه ټول په هغه کې شامل دي، او مشترکه تور باندې هغه ټول تنظیمونه د خپلو مسایلو د حل لپاره نه لګې دي او جدوجهد کوي. نو موږ دا فکر لرو چې دا کم خلک دا خبرې کوي چې آلته قبایلو کې کار کول، آلته خو په ډیولپمنټ دومره خلک شوق لري چې خلک ډیولپمنټ فنډ غواړي او موږ یې په پیسو اخلو. آلته سکول په پیسو خرچ شوی خلکو اغستې دي، اسپتال خلکو په پیسو اغستې دي، سړک خلکو په پیسو اغستې، آلته خو د ډیولپمنټ کارونه خرچېږي، خلک یې په روپو باندې اخلي. سوال نه پیدا کېږي چې آلته ډیولپمنټ ته څوک نقصان ورسوي.
رحمت سلام صاحب، بیا تاسو ته راځو په قبایلي سیمو باندې چې د امریکا د بی پایلوټ الوتکو لخوا ډرون بریدونه کېږي، اکثره د دې ډرون بریدونو په پاکستان کې ډېر مخالفت کېږي او ویل کېږي چې دا د پاکستان فضايي حدودو خلاف کار دی. خو ځینې ګوندونه بیا دا نیوکم لري چې په قبایلي سیمو کې کوم وسلوال خلک دي هغوی بیا د پاکستان د ځکنیو حدودو خلاف کار یې کړی دی. نو آیا یوازې د ډرون بریدونو مخالفت په کار دی او کیا د ډرون بریدونو چې کوم وجوهات دي دغه هم له منځه وړل په کار؟
خبره ده چې ډرون حملې چې کوم کېږي د دې ټول سیاسي پارټۍ غندنه کوي، او بلکې واقعي دا یو ملکي سطح باندې د ملک سورنټی وایلیټ کی. کم زمینی خلک چې کوم دي دا یو ملکی سطح باندې نه کیږي، دا مختلف وړو وړو گروپونه دي، خفیا طریقې سره یو طریقې سره بل طریقې سره راځي، هغه ته هم څوک په ښه نظر خو نه ګوري چې بارني خلک ولې غري دلته دي. خو د ډرون حملې چې کوم دي د دې غندنه ځکه زیاته کیږي چې دا یو ځانته چې سوپر پاور وای امریکا کوي او د یو بل ملک سورنټی خلاف حمله کوي.
عبدالرشید صاحب، بیا هم تاسو ته راځم، اوس چې د مذاکراتو خبره کیږي او ترڅو پورې ښکارم ده چې ترڅو پورې دغه مذاکرات کامیاب شوی نه او په قبایلي سیمو کې کوم وسلوال دي لاغوی سره روغ جوړ شوی نه، نو په قبایلي سیمو کې د ژوند اسانتیاوي او پرمختګ او تعلیم یا دغه کوم په قوانینو کې تاسو اصلاحات غواړئ دغه تر هغه وخت نه سي راتلی، څه فکر کوئ چې دغه مذاکرات تر اوسه پورې ولې نه کیږي، ولې ناکامه کیږي؟ بیا بیا د مذاکراتو هڅې شوی دي خو بیا ناکامه شوی دي، ولې؟
نو څنګه چې تاسو خبره وکړه د مذاکراتو په حواله سره زمونږ د ګوند خو د مخکې نه موقف واضح دی چې دی وخت چې ملک د بدامنۍ کم صورتحال دی او دغه په نتیجه کې د ملک د وور په او دغه کې سوځيږي، د دې لپاره اپریشن فوجي اکشن دا مؤثر اپشن ثابت نشه، بلکې د دې په نتیجه کې نورم دا وور سی واشو د ملک ګډ ګډ ته ورسېده. خو اپشن چې دی وخت دی هغه د مذاکراتو دی، د ابهام او تبهیم دی. اصل خبره دا ده چې کم د و حکمرانان دي هغه په دې سیس کې زما په خیال باندې سنجیده په نظر نه راځي. دا غي وجه دا ده چې مونږ یو خبره کوو د مخکې نه چې دا جنگ چې دی دا زما خپل جنگ نه دی، دا پردې جنگ دی. او پردې جنگ چې کله تل لړاوې نو ظاهره خبره ده چې بیا پاغي کې تخپل نه مذاکرات شي کولای نه فیصله شي کولای، سو پورې چې د بار نه ته اجازه ته یونسی نه ملاوي شي، او چې د بار نه اجازه نه ملاوي کې به ته هیڅ نه شي کولای دلته د مذاکراتو خبرې شروع شي. یعنی مطلب دا ده چې دا بیرونی قوتونه خاص کر امریکا مذاکراتو ته آماده نه ده. یعنی مطلب دا ده چې هغه دا کوشش ده چې دلته کوم مذاکراتي عمل شروع کیږي چې هغه سبوتاج کی، او چې
کل هغه نه غواړي نو زمونږ حکمرانان خو بیا د هغې غلامان دي. نو اصل رکاوټ چې دی او اصل مسله چې دا هغه دغه دی چې دلته کې بیرونی مداخلت دی، که چېرته کې مونږ خپله خارجي پالیسي تبدیل کړو او مونږ دا جنگ د دې د عواملو د اسبابو جایزه واخلو او د هغې په تناظر کې د دې د حل اسباب ولټو، نو مسله مشکله نه ده او دا آسانه دی هم شي او د هغې د حل همدغه لار ده چې مونږ په خپلو خپو باندې ودرېږو، خپلو فیصلې په خپل لاس.
ارباب طاهر صاحب، وروستۍ پوښتنه مې له تاسو ده. پاکستان اوس په ټوله نړۍ کې بدنام شوی دی او ویل کېږي چې پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی، او په پاکستان کې بیا قبایلي سیمه په یو داسې ځای بدله شوی ده چې په ټوله دنیا کې چې د وزیرستان نوم چا ته ورواخلي یا د قبایلي سیمو نوم چا ته ورواخلي، نو هغوی دغه سیمه ته د ترهګرۍ د مرکز په نظر ګوري. څنګه کېدلی شي چې قبایل یو وخت بیرته لکه د نورې نړۍ خلک په سوله او په امن کې ژوند وکړي او دنیا ته هم خطر ترې نه وي او د دوی خپل ژوند هم وسا او پرمختللی شي؟
زما خیال دی چې د دنیا د ریاستونو زیات لګښت چې کوم دی هغه په امن باندې نن لګي، او د هغې وجه دا ده چې د دنیا امن په خطر کې دی، او د دې دپاره ضروري ده چې یوازې په قبایلي سیمه کې نه، په افغانستان کې او په پاکستان کې د ریاست ادارو د یو بل چې کوم بد اعتمادي ده هغه ختمه کړې نه، او د دوی په ضد هغه ګامونه اوچت کړي نه چې نن د وخت ضرورت دی، او د دنیا د دې شاته نی ولاړه. یوازې د دوی باندې نه کیږي چې یو د دې دواړو ریاستو خپل ادارې او اولس، بل د دې خطي ملکونه او دریم د جهان ملکونه چې کوم هغه په دې کې دلچسپي لري، کاغه روس دی، کاغه امریکا دا، کاغه جرمني دا، کاغه چاینا دا، هغه په دې ټولو خبرو باندې سره یو بل سره متفق شوی نه، ځکه چې دا درې واړه دایرې په یو ځای نه روان شوي، نو دلته کې به د امن راوستل ناممکن وي. او زه فکر کوم چې نن دنیا په دې باندې مجبوره ده چې دا امن په دې خطه کې راولي. کدل ته کې امن ناراضي، نو په تیر وخت کې خطا سولي د افغانستان کې د طالبان حکومت رالو، نو هغه د جهان د پاره یو ترټ شو او د ملل متحد کې کیناستل او هغه د یو قرارداد د لارې نن په افغانستان کې ناشتي او آل تکي د امن قائمولو د پاره خپل حل ځلې کوي. خو دا به اعلی دیر پاکيږي، اعلی به د دې نتیجه راځي چې دا ملکونه هم د یو بل چې کوم الزامات په یو بل لګي هغه خدشات لري او په یو لار باندې روان شي، نو زه دا وایم چې په دنیا کې او زمونږ په دې خطه کې به اله امن قائم شي او قبایلي ولس به د خپل اختیار خاوندان شي.
په قبایلي سیمو کې مو د امنیت د ټینګښت او قانوني اصلاحاتو په اړه بحث واورید. اوس هم د ګوړې اچار.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو ګوري دونکو سلام، اخر 2014 کالم را ورسید. اما غزمکه ده او اما غاسمان دی، هیڅ هم نه دی بدل شوی. خو مطبوعات ترې سم لوی دیو جوړ کړی و چې را ورسیږي نو هر څه به له مخې لستونې تیر کی. خای په دې کار کې به د رسمي او غیر رسمي غلو ډیر لاس وو چې خلک وویروي او دوی خپل غلاګانې وکوي. قدر مونو اوریدونکو، اوس مو هغه مطبوعاتي کانفرنس را بولو چې پکې د 2014 کال پرمختګونو څخه پرده پورته کیږي. لکه د نر غوندې واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې 2014 کال راغی، نو غواړو په هیواد کې د تیر 2014 کال پرمختګونو ته لاړ نظر واچوو چې د ژوند په مختلفو برخو کې څنګه پرمختګونه شوي دي. د همدې مقصد لپاره مو د مختلفو اجتماعي او حکومتي ټولنو، اتحادیو او اصنافو د استازیو دغه پرنس کانفرنس را بللی دی چې استازی مونږ په تیر کال کې د خپلو اتحادیو او ټولنو له پرمختګونو خبر کړي. له خبریالانو نه هیله کوو چې پوښتنه ونه کړي، ځکه چې څوک د پوښتنې حق نه لري. په پیل کې د کیسبرانو د سرتاسري اتحادیې له استازي تیزګوتی څخه هیله کوو چې په تیر کال کې د خپلو پرمختګونو په هکله رڼا واچوي او هیوادوال له خپلو فعالیتونو څخه خبر کړي. تیزګوتی صاحب، مهرباني وکړئ.
زه تیزګوتی د کیسبرانو په نمایندګۍ لومړی تاسو او ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. او ایله من یم چه څوک راڅخه ازرسری نوی مونږ اوس هم پکې صبرانو مشهور یو، خو د نوي عصر د نوي ټکنالوژۍ د پرمختګ په مټ توانیدلی یو چې خپلو کاري او شغلي تکتیک او استراتیژۍ ته تغییر ورکړو. د همدغه نوي تکتیک په برکت مو په تېر کال کې له کیسه بورۍ نه د موبایل بورۍ، د سکول بورۍ او بکس بورۍ دورې ته ګزار وکړ. یعنې د ملي بس له منځه تلو سره د کیسه بورۍ شولم نور د چلند وړ نه و، او همدارنګه بانکي سیستمونو هم د کیسه بورۍ شغل پیکه کړی و. نو ځکه د کیسه بورانو اتحادیو یو کاري کمیسیون معذف کوي چې د وخت د تقاضا سره سم په خپل استراتیژي کې بدلون راولي. د کمیسیون د څو پرله پسې غونډو په نتیجه کې فیصله وشوه چې په تدریجي ډول باید د کیسه بورۍ له سپیرې دورې څخه د موبایل بورۍ او بکس بورۍ نوې دورې ته ګزار وشي، چې له نیکه مرغه زمونږ د دغې نوې استراتیژۍ له برکته تیر کال د کیسه بورانو اتحادیو ښې لاسته راوړنې درلودلې دي، او پرته له دې چې وهل ډبول وخوري او یا هم وځغلول سي خپلو اهدافو ته ورسېده.
د کیسه بورانو د سرتاسري اتحادیې له استازي تیزګوتي نه مننه کوو، او اوس د پوډاریانو استازي ته بلنه ورکوو چې د خپلو کاري پرمختګونو یو لنډ رپورټ وړاندې کړي.
زه پوډاري شمشاندې تاسو ټولو ته هغه څه ورته وایو. سلام وایم، مونږ هم خپل کاري پروګرامونه بدل کړل، نوي اهداف مو وټاکل، او د پونډرو د پیسو پیدا کولو لپاره مو نوې لارې چارې په نښه کړې. موږ پخوا زیات له مسجدونو او په مسجدونو کې د فاتحو او جماعت پر وخت د بوټونو پر غلا بوخت وو، چې هم به مو ډېر وهل پنګې خوړل او هم به مو ډېره ګټه نه کوله، ځکه له ټولو نه ښه بوټونه هم چا له څلوېښت دېرش افغانیو زیات نه راڅخه اخیستل. نو مجبور شو چې د پولیسو خطه په عمومي غونډه کې دا پریکړه وکړو چې د بوټونو لغلا علاوه له دې وروسته د کورونا وهله واخلو. مثلا هغه کورونه چې دروازې خلاصې وي ډېر ښه ځایونه دي، او موږ وشو کولی چې په تېر کال کې له انګړونو څخه په زرګونو بایسکلونه، بخار دیګونه، سماوتونه او نور ګڼ شیان په اسانه غلا او په ډاډه زړه په یو بل لرې ځای کې په ښو پیسو وپلورو. مثلا موږ یو نوی چینایي بایسکل په پنځه سوه افغانۍ هم پلورلی دی. نور کارونه مو هم کړي دي، خو بخښنه غواړم چې د پوډرو د څکولو خمار راباندې راغی، او نشم کولی چې له دې زیاتې خبرې وکړم.
د پوډاریانو له استازي شمشادینه په مننه سره اوس د رشوت خورو استازي صداقتي صاحب ته بلنه ورکوو چې په تیر کال کې مو له خپلو پرمختګونو څخه خبر کړي.
موږ هم د اوسني عصر له غوښتلو سره سم خپل کارونو ته د نوې ټکنالوژۍ په رڼا کې بدلون ورکړی دی. یعنی موږ هم په 2013 کال کې په دې وتوانېدو چې په دفترونو کې له رشوت اخیستلو او رشوت ورکولو څخه مخنیوی وکړو. یوازې واړه رشوتونه، یعنی له 2000 افغانیو نه راټیټ رشوتونه، اوس هم د میز په سر او یا تر میز لاندې اخیستل کیږي. خلا 2000 افغانی و پورته او یا هم د ډالری رشوتون اخیستلو مخمونی ولیده موږ وتوانیدو چې غټ رشوتونه یا په رستورانونو کې واخلو او یا هم د اکاونټ لمبر لاره حواله کو. تاسو پوهیږئ چې په رستوران کې د رشوت اخیستل دوه ګټې لري، هم رشوت اخلو او هم په مراجعینو باندې د خپل زړه میلمستیا خورو. او بانکی اکاونټ ته د رشوت حواله کول رشوت خور لګیر کول هم خلاصوي. موږ د دې کار لپاره مستر یونین سیستم هم کارو.
اغه مستر یونین نه ده، وستر یونین ده.
کیدای شي هم دغه وي.
له صدقتی صاحب نه په مانن سره اوس د وزیرانو د شورا استازي پیکي تباله نور کو چې په تیر کال کې مو د وزیرانو له پرمختګونو خبر کړی.
زم تر هڅه لمړی تاسې د ملي شورا محترم غړو او بیا ټول یوادوالو ته خپل سلامونه او نیکی لوړاندې کوم. وزیرانو هم لکه د ټولنې د نور اخشار غوندي په تیر کال کې د لیدلو وړ پرمختګونه درلودل. چې له هغې جملې څخه یو ډېر مهم د وزارتونو کلنۍ بودیجو نه مصرفول او بیرته د حکومت خزانې ته سپارل وه. وزیران وتوانېدل چې په دې کار سره د دولت خزانه هماغسې ډکه وساتي. وایي چې د پیسو مصرفول اسانه دي خو ساتل یې ګران دي، خو وزیران وکولای شول چې په خپل همت او لیاقت سره دغه ګران کار یعنی د بودیجې نه مصرفول ترسره کړي. د وزیرانو بل پرمختګ دا و چې د شورا له غړو سره یې د نقدي تفاهم په لړ کې وکولای شول چې د استهزا او استجواب په وخت له شورا نه صحیح و سلامت او په هسکه غاړه راووځي. د همدغه پرمختګ په نتیجه کې د ګڼو وزیرانو د برطرفۍ او مقررې مخه ونیول شوه او هېواد د یوې سالمې وزیرانو شورا خاوند شو.
د وزیرانو له استازي پیکې څخه مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، وام اوریدل چې تیر کال په هیواد کې مختلفو اتحادیو، سازمانونو او حکومتي ارګانونو څومره پرمختګونه کړي وو. د هیواد په کمو وسایلو او امکاناتو سره دا غټ غټ پرمختګونه له پامه نشو غورځولای او موږ ورته مبارکي وایو. که په راتلونکو خبرونو کې حاضر شول نو د نورو له پرمختګونو نه به هم خبر شو. او نام خدا د نظر دي نشي.
زنه کا مکان د لګټې په ځای په ډیر تاوان هم خوشاله وي او تل غړی په ډیر تاوان لګټو کی لکه داسي.
ډاکټر صاحب څنګه ده د میرمنې حالت می څنګه ده؟
حالت یې ښه نه دی، عملیات ته ضرورت لري.
خو عملیات یې کسه؟
مفت عملیات کو؟
او بابا خو دولتی روختون ده، دلته خو هر څه مفتی.
دا نو ته وایې چا به د څلوېښتو کال مخکې دولتي روغتونونو کیسه درته کړې وي؟
کېنه،
اوس هغه روغتونونه نشته. وا سړیه، پرته له شیرني څوک خبره هم نه کوي.
ښه نو څو شیرني غواړې؟ وا
نو تاته دې وویل سي د سر عملیات دی، له 15,000 افغانیو کم نه کېږي.
15,000 افغانۍ؟
ولې حیران شوې بابا؟ لکه چې 15,000 افغانۍ ډېرې درته ښکاره شوې. ها $2,500 کېږي.
زه به لاور پسې در بیا کړم. ځه
چې داسې ده نو په منډه به 2000 سیسي وینه او د عملیات دغه سامانونه چې درته لیکلي مې دي را به یې وړې.
ولې صاحب، دغه د عملیاتو سامان هم په روغتون کې نشته؟
نه، چې وای نو په تامو څه ته راوړل؟ دغه نقصان در سره واخله ګوره دغه، او په منډه درمل هم در سره راوړه.
اوس به دې شیانو ته پیسې له کومه کوم؟ ډېر بد کار مې وکړ.
اوه لکه بادام ګله، څنګه داسې وارخته او خواشینه یې؟ خیریت خو دی؟
انجینیر صاحب میرمن مې په روغتون کې بستر ده او ډاکټران یې د عملیات کولو شیرني غواړي. وینې او درملو ته هم اړتیا لري. نو ما ویل که یو 40,000 افغانۍ راکړې بیا به یې زر بیرته درکړم.
ولې خدای دې خیر کړي، څه پېښې وې؟ د کوم ځای عملیات یې کوي؟
د سر عملیات یې کوي، ضربه یې خوړلې ده.
له کوم ځای راغورځېدلې ده او که څنګه؟
نه، راغورځېدلې نه ده، ما ووهله.
تا نو ولې وهله؟ او هغه بیا په سر ولې څه یې کړي وو؟
یوه د چیني کاسه یې ماته کړې وه.
کم بخته میرمن بده نه وهلا اوس بده د هغې د تداوی په پیسو د چینی لوغ سلامت سیټ اخیستی و. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، ستاره امینی، موسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.